آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې لچې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونه په دوه منیمای کې د ورکوشو ازانو د پروگرام لاندې برخه هم لیا ده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم عزت المند ولایت کجکی دول سوال د جناور د علاقه خبر کوم روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کی پاوته کی یو گنج دی دادا یو گنج د سیرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره د یو گنج راځي هغه تنگیتا چړول د غورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوک لنه ورز تنگیتا هغه د وطن ډیر لیر دی محمود اسلامی امارت صدا غړ ورور چې دا د تنگی گنج برته دا ډی تر واړی ورور دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو قدرمن او ریډونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدم کته ورورا د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدم کم تماس نیول ورورا غاړې مې وړاندې دا کومه نامې دا کارتونګې مې شکایت دغه د ورورا د برکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری د صاحب و په تر سړک ته ورورا دا شل کالې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیستې ورو راځلیو دیوالونو مزیکې را خراج کړې صاحب درخت را وښولې ځا دیوالونو استفاق والله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي دا څه ظلم نه وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدل کې دغه وسې سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او په دغه نظر سره شریکو مرچ په طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی یا طالبان څخه غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او دغه ورته جوړ کړي شی ورته معرفي کړي چې مننه ګرځې د خپل محافظین یې خپل ځای زنانه ډاکټران یې یا استادان یې زنانه یې د خپل په شریعي چوکاټ کې داسې یو ځای شی ورته جوړ کړي چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ښه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. زموږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو، آزاد د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړي کېما د تساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د آزادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسېږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ ډېر نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ ځینې غواړي. هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو ته ورسوئ دي، او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول، او د هغو څو شرونه اخي و، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سول، دا د لوی تراثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او څو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختدیانو د یو مزه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کول د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کچکی پولیسوالی کې دا وبه ډیری ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه وبه ولاړې، 240 متره سمسی ولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کسمسی ول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دا ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی الله دې خپل خیر کړي موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکا چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشنه کې چې داله هم په مریضانو رانیسي نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار سره ځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړل وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
دا ازادي رادیو ټول قدرمنو همکاران او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پریږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځینی هوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتی او صادران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر عمران و سلام له خوص ولایت څخه د زده راډیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانو سره چې هغه یا معاینات شی او کې یا درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسې مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري ده مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم خو موږ خستون زه دغه د سیو کنټینیو شای کار نه کوي باید سنټینیو شای را ته منظور سیس او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سیس موږ درې ګنټه مزل دغه خراب پیلار نو اله منده درې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاس پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسل مو آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیو زړه تراتی ور همکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې تاسو وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنی 0 اووه 0 اووه یو څلور دوه اته یو نهه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اووه 0 اووه 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لاس جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راوخستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 2 8 8 4 4 1 اوه سفر شمیره بیا تکرارم سفر سفر درونیوی اوه دوا اته اته سلور سلور یو اوه سفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی وو دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې دي د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خطل کور تا یزن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ تنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسر زمر دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لاس دولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښ شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 4 9 2 3 1 9 3 0 1 9 3 0 1 4 9 2 د خدای په امان نو یلو د سینما پیغام نشر کی
السلام علیکم تاسو ته ځان ښه کارکون کو او دې دوم سلام په دې له چې جوړ وو بس مننه په سمره ځکه پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی نو زموږ یو دوه سورت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی اوسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوال ما 0 1 0 2 8 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 0 0 2 مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت په جغرافته کې څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خبره ما راوړی ما په دغه شمېره کې زنګ راته ووي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا د فلان شمېره ده. تر بله بیسې شمېره باندې که زنګ راته ووي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره بیسې شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدای شماره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ته سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم دی چا وویل چې ته شم نه بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو وایي زه مسلمان اوري هغه دې موږ ته دغه شماره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شماره ده. دوم شماره بي سم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. Thank you.
غزه کې تر نږدې یو کال جګړې وروسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حملې ګړندې کړې او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین یې پر لاره واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل سو. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندې وویشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال راسره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته ووایاست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټول ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو. هغه وروسته سیمې عربو او فلسطینیانو په بېلابېلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بېلابېل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د آزادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بېلابېلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او راجوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بل ډول شول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یوه انګېرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو په حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه ایران او د یو شمېر نورو هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي، د دې ډلې په اړه کرا ته وایست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوه شي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی له فلسطینیزم کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې، د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېل و. هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنس اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل، دا هم بهرني جنگونه عوامل وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواکو، نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران و او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه برخمن
امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني او همدارز امریکا حزب الله هم د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپای ټولنې د دغه ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده پښتنه دغه چې په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنا ده هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای سي
له بده مرغه چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ تر راپرځېدو وروسته دغه سیمه په تېره بیا عربي هېوادونه له سره سره مرزبندي کېدل ویشل کېدل په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه راوروسته د امریکي متحده ایالات او نورو اروپایي هېوادونو په دغو سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي جګړې وي او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي د همدې دپاره دوی یو شمېر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو دپاره یې رواني او ایډیولوژیکه زمینه مساعده وله په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول کله به یې په تروریستي ډلو په جمع کې سره وشمارلې امریکا متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې تابان چې هغه تر ټولو نازولی متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولی او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي او تابان هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو دپاره هم غیر مطلوبه ډله وي نو د همدې دپاره د امریکي متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي او په تروریستي ډلو کې شامل کړي په تور لیست کې راوستي دي چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی او هغه هم د دې دپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختاره فلسطینی حکومت رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته او د همدې لپاره دوی دا اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختاره یا مستقل هیواد او حکومت په حیث د فلسطینیانو موجودیت منو نو د هغو دپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمي ده د همدې لپاره د نورو فلسطینی سیاسي جریانونو او سازمانونو ترڅنګ دوی د حماس سیاسي څانګه له تور لیست څخه بهر پریښي وي یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستی او حزب الله خو بیا بېله خبره ده هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت البته نظامی او ایدئولوژیک نسبت سیاسي د ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري خپل حکومت لري او حزب الله تر ډیره بریده یو ایدئولوژیک او پوځي ډله ده
لیوال سه په یمن کې د حوثیانو په اړه راتو وست
حوثیان د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې آن له هغه زمانې څخه چې یمن په دوو یمنونو وېشل شوی و را په دې خوا او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کېدو او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو چې دا هم د لوی قدرتونو د پانګوالو قدرتونو له خوا نه ډیزاین شوی اختلافاتو د دې لپاره چې منځني ختیځ وزبیښي د تیلو د منابعو او د هر هر اړخه په دغو کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې دغه ډلې په تېره بیا د سړې جګړې نه وروسته حتی د افغانستان د جګړې سره ارتباط لري دغه وسلوالې جګړې اصلا د وسلوالې ډلې چې له سړې جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یوه لویه برخه دي هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته او افراطي شیعه ډلې هم شته نیرو جمعین القاعده داعش بوکو حرام کده افریقا پا شمال که او یوش منوری دی حوثیان یا اون دو گردانو چخه دی چه پا یمن که اون دتن شیعه جنگیانوی نخوار هم است شده و دی ایران ملاتر رو سرده او هم دا اوست تصویبی چه دی یمن اصلی حکومت تقریبا جلاوطنه ده او پا یمن که قدرت نلری واک رشتینه واک و کنترول ده هم ده حوثی دلو خلاص که ده پا دیره بیا ده یمن پا حوثی مو که چه استراتیجی کسی می دی او آزاد و بوتا لار نده.
بله لیوال سپتا سیادوانه وکره چه ایران ده زینو وسلوالو دلو ملاتر کوی زما پشتنه ده ده چه ده دوغ وسلوالو دلو رول سده او که ایران یه کاروی هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ د یو طرف په توګه مهم مطرح هېواد وروسته له دې چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو له کبله چې ایران لري دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې و چې هغه په تشیع ایدیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه یې سره یو ځای کړي وو، ایرانی ملتپالنه او تشیع یو ایدیولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. و هم دی وزیلا دوی گوختل چه پسی ما که خپل هجمونی که قدرت تحکیم که او پا هر غذایی که چه تشیع مذهب دیو قوت پا توگه او هوگوی تر حمایه لنده را وستل او لگوی سر عالی که دیگه که دیر بر پسی ما که خپل متحدین ولری او دیدو متحدین و پمرستا نخپل مخالفین و سر تقابل تزان آمده که دیم دیر پارا پا طول و غسیمو که دوی تا هلتا د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف بس موږ تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت په وړاندې د ایران د قدرت او هجمونی ده پاره خوالو ده پاره زمینه مسایده ول هم ده پاره حزب الله په لبنان که یو شمیر ډلې په افغانستان که د افریقا په شمال که یو شمیر نو ظهوره تشیع ډلې حتی په پاکستان که شیعه ډلې په ټولو دغه سیمه که چې موږ یې نومونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمیر دیدی نظامی واحدونه رامسته شول مثلا ده افغان شیعگان لخوا ده پوزی چنگ ده فاطمیونو په نام رامسته شوا تر دیوران کرخی آغاله ده پختنو شیعگانو یو نظامی چنگ ده زینبیونو په نام رامسته شوا او در طول دوی آغا نیابتی قوتونو چه پا دیسیمه که دخل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابع او سرچینو په توګه پیژندله او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بند پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بند په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کي او دا ایرانو چې د دې مخه یې ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هېواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعا چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه ده.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګورئ؟ حالات کومې خواته روان دي؟
دو حالات دي چې دواړه لوري یعنی اسرائیل او ایران او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او وکم د جګړه په یو هر اړخیزه جګړه بدله شي چې له بده مرغه له بده مرغه نښې یې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که په تېره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې په هغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدومره یو د بل په وړاندې واقع و، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جرقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، که دغه حملې چې موږ تر بیګا پورې شاهدانو دا یو ډول سناریو شوی حملې وي، او د دواړو خواو لخوا په اعلام شوی بڼه یو ډول دې ته آمادګي وا، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیلو هم یو ډول په دې پر وړاندې له مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیسته. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تیره بیا که د امریکا متحده ایالات هغه اجندا چې مطرح کړې ده او اعلان کړې ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې مونږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پېښه شوله، طبعا چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تېره بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمېر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولي اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنې هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 202 نوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 112 زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې د دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه یې دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو تر مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیره مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوي ملګري، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډېره لوړه بیه او په ډېر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای سي چې د ژبې ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یوه خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغې پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یوه پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په غږ کې ثبت کړل سي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل سي چې هغه د غږ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکي، معلومه خبره ده چې کېدلای سي که یو څوک ډېر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای سي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په راډیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل سي. نو دا کولای سي چې څوک یې تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای سي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای سي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکړي. دا یو انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای سي اورې ورسي، جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای سي چې هغه په غږ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای سي، د دری لپاره کولای سي، د پښتو لپاره کولای سي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای سي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې سب څه ویږي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شجي کبه دي، دا هم د دغه پروژې یو برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و. چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بېسواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي والی د هغه د پاڼې د ناجوړي وال سوي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډېرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای سي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای سم چې په خپله وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
په اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه سوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو. عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپرېږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای سي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای سي، څوک کولای سي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل سوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړی او ورته کار وکړي.
شه اڅک زه سپ ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مر سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر لمبي ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه